السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس شپږمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې د خپل سرو وسلوالو قمندان عبدالغني علي پور چې پلویانو یې په پلازمینه او ولایتونو کې لویه لانجه جوړه کړه په ضمانت له توقیفه خوشي شوی. همداراز وباورئ چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په ریاست کې د یمن د حکومت له جګپړو چارواکو سره کتلي دي. په ژنیو کې د افغانستان په اړه مهم کنفرانس د دې ټولو راپورونو په سر کې دی. خو په پیل کې په مکرې خبرونو ته د هم د خبرونو سرلیکونه. په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي، او د اوکراین پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې یې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز کیږي چې په نتیجه کې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومتولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په وینا د نږدې سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې لري، افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان عبدالغني علي پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، د دوشنبه د ورځې ناوخته له توقیف څخه په ضمانت خوشي شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علي پور خوشي کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دا ځواب ورکوي. دا یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دی خوشی شوی. لومړني تحقیقات دنه شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به دنه بشپړ تحقیق
د علي پور د نیول کېدو په وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورت اونت د دوشنبه په ورځ د حکومت پر رسمي وپاڼه په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو سلګونه زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاونډه نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورت اونت له افغانستان سره د خپل هیواد د نویو مرستو اعلان په داسې حال کې کوي چې نن او سبا په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړیږي. میرمن مورد اون د دې کنفرانس په درشل کې له نورو مرستندویو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د برتانیا ترڅنګ له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسوده ته مثبت رای ورکړي چې لمخې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د روسي تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړي او درويشت مړوګانې ونیول. د دې پیښې د کیف او مسکو کرکچ د پیښې او بخې د کیف او مسکو کرکچ یو نوی پړاو ته پورته کړ. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پیترو پوروشنکو لخوا د وړاندې شوې هغې طرحې ملاتړ وکړ چې په اوکراین کې د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حالت د جاري کولو غوښتنه کوي. 216 وکیلانو دې لایحې ته مثبتې او 150 منفي رایې ورکړې. د دې قانون له مخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته به عملاً نافذیږي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. 500 نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحد ایالاتو غوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول په وزي همکاري ودروي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اکسفام، پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې ادارې او د ناروې د کډوالو شورا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې که د یمن د جګړې ټول اړخونه سم دستي اقدامات ونه کړي، نو دا ویره شته چې د دې هیواد 14 میلیون وګړي د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې له لوږې څخه باید په جګړه کې د ملکیانو پر ضد استفاده ونه شي. دغو ټولنو ویلي که امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند نه کړي، نو د میلیون وبخښي که د ائتلاف ملاتړ بند کړي، نو د میلیونونو کسانو ژوند به وژغوري. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقوقو کمیټه له دې فدراسیون غوښتي دي چې په ایران کې د نارینه او په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز لری کولو لپاره مهلت وټاکي. د کمیټه پرون په یو راپور کې ویل چې فیفا باید د مهلت د ټاکلو لپاره سم د اقدام وکړي. راپور زیاتوي چې کدا بندیز لری نشي، نو ښایي ایران ته د بندیزونو خبرداري ورکړل شي. په 1990 کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، ښځې حق نه لري چې د نارینه او ورزشي استادیومونو ته ولاړ شي. له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان ستراتیژي په دې هیواد کې شوي پرمختګونه او شوي مرستې نن او سبا په ژنیو کې په یو نړیوال کنفرانس کې ارزول کیږي. په نورو موضوعاتو کې، د خپل سر وسلوالو ډلو د یو قمندان غنی علي پور د پلویانو له تشدد د ډکو مظاهرو وروسته حکومت نوموړی په ضمانت له توقیفه خوشی کړی دی.
کله چې د علي پور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول، هغه موقتا او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشي شوی.
په دې اړه یوه مرکه لرو. د افغانستان د پوځ یو جګپوړي مقام ویلي د وسلوالو مخالفینو شمیر په پاکستان کې له فعالو مدرسو سره تړلی دی.
تر څو امریکا او نړیواله ټولنه هغه منابع چې مرز نه خارج وجود لري هغه له منځه وینسي، نو دا مشکلات په افغانستان کې موجود وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې په ریاض کې د یمن د حکومت له چارواکو سره لیدلې دي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغانستان او نړیواله ټولنه به نن او سبا د ژنیو په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ، مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2014 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې 2 ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د څه باندې 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د څه باندې 150 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه د سویس ژنیو ښار ته رسیدلي دي. له نوریاس نوري څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې کانفرنس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډیره برخه عملي کړې چې د 2014 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 10 کې 8 عملي کړې او د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کانفرنس په چې مشري افغانستان او ملګری ملتونه په ګډه کوي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت و چې نړیوالو ته یو هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي. داسې ستراتیژي چې لمخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کانفرنس ګډونوالو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلې هیواد څخه د نړیوالو ټولنې پر یو اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما ایست که افغانستان دغه د کشور
زموږ عمده پیغام ده چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موکیل لرو چې مرسته کوونکې هیوادونه به پر راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستي وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2040 میلادي کال په کانفرنس کې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه هیله مند دی چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا یې اصلي ورځ ده پر دې سربېره چې ګډونوال یوه ګډه اعلامیه خپروي د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال دور سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نما په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کانفرنسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کانفرنس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې ترڅنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علی پور له توقیفه په ضمانت خوشی شوی. نوموړی چې د یوې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورونه او په زوره د پیسو په اخیستو تورن دی، د نیول کېدو په وړاندې پلویانو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې قهرجنې مظاهرې وکړې. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې. ښاغلی رحیمی په پیل کې د علی پور د خوشی کېدو په اړه وویل:
کله چې د علی پور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول هغه موقتا او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشی شوی.
په دې باندې ډېر تورونه لګول شوي وو چې غیر مسؤول وسلواله ډله لري او وسلواله ډله یې هم له بشر له حقونو باندې له تېرینه نیولې او د غرض د غلاو او نورو مواردو تورن و. یعنی له دې مخکې د قضیې په اړه تحقیقات شوي وو چې دی تورن شوی و او د هغه د نیولو لپاره اقدام شوی و. یعنی دغه په دې ګول سوي تورونه جديد دومره نو
وګوره یو هغه اسناد چې حکومت خپل په باندې لري کوم اسناد چې مختره رسیدلی دی یو هغه چې خلکو په باندې لګول الزامي په دوه صورتو کې مکلفیت د درلوده چې د خپل حاضر شوی او عدلي او قضایي ارګانو ته خپل ځواب ویلې او یو خپل ځان د پاکوالي په خاطر د خپل اقدامات درلودلی وای خو د دې ته حاضر نشه او د حکومت له اوامر او تمرد وکړه په دې اساس امنیتي ارګانو مکلف شول چې هغه حضور باندې د قانون مطابق ونیسي او د قضایي ورګانون ته د قانونو پرانا کې دای راکښ په دې اساس هغه ټول تورونه چې بده باندې وو او شادي هغه به دای ځواب ورکړي. دای یعنی په بشپړ توګه د تبرات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. لمړني تحقیقات دنه شوې دي ورسره عدلي او قضایي ورګانونه به د بشپړ تحقیق کې چیرته په دې باندې جرمونه ثابت کیږي د افغانستان د ټول نافذ قانون پرانا کې به د سره جدي خوني برخورد کړي.
لدی مخې چې د همکاري نه کړی چې په دې باندې لګول شوی تورونو په خپل نه حاضر شوی چې امنیتي ادارو یا هغه مرجوته چې مسول مرجی دی خپل ورشي او خپل ځان سپین کړی. آیا اوس د دې ضمانت کېدای شي چې په دغه ضمانت چې دی خوشی شوی دی به بیا کسباره غوړی د تحقیق لپاره دی په خپل راشي؟
دقیق هم دغه ټول موضوعات او ټول اړخونه سره سنجول شوی دی او ورسره په دې برخه کې اقدام ترسره شوی
دی. ورسته یو مظاهره په ترڅ کې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته په تیر بیا د پولیسو لیکو ته ډیر کسان ټپیان شوی دی. دغه راز د 5 کسانو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. دغه ورسته یو اخو ډب ډکو مظاهرو سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې ممکن دغه فیصله چې دی آزاد شوی دی د سیاسي فشار فشارونو په نتیجه کې دولت د تغاړې هي وي او د خوشې کړي وي تاسو وایي
په هیڅ واجه کچرته سیاسي فشارونه وای او غوته به افغان حکومت او امنیتي او عدلي او قضایي ارګونو غوته لای کنه وای ته چې ما مخکې په خپل خبرو کې ویل اوس مهال د معتبر ضمانت خوشحال شوی دی او لومړني تحقیقات هم بشپړ شول کچرته لومړني تحقیقات نه وای بشپړ شوی د دې مجال نه درلود چې لبند خوشې شي د اوس هم د امنیتي ارګونو تر نظارت لاندې با وجود دی چې د خوشحال شوی دی خو قوي معتبر ضمانت د هر وخت چې
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی اول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې او اوس په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې لاریونو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې سلګونو هزاره افغانان له دوو ورځو راهیسې د یو ملیشه قومندان د نیول کېدو پر وړاندې سرکونو ته راوتلي. د لاریون پر مهال د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې د شا او خوا سلو پولیسو او لاریون کوونکو د ټپي کېدو ادعاوې سوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومتي ځواکونه له کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي، حکومت همدارس د طالبانو ضد خو د حکومت له کنټروله د باندې وسلوالو قومندانانو سره هم لاس او ګریوان دی. د یک شنبې په ورځ د یو ملیشه قومندان علي پور د نیول کېدو د خبر لخبرې دو سره سم اعتراض کوونکو لاریونو نه پیل کړل. مقاله یادونه کوي چې علي پور له غور ولایت څخه په اکتوبر میاشت کې د عملیاتو پر مهال وتښتید او حکومت د بشري حقونو پر ضد د جرایمو په تور د نومبر میاشتې په 15مه ونیوه. مقاله د کابل د پولیسو له قوله لیکي چې لاریون کوونکو د پولیسو پر موټرو حمله وکړه او پوستو ته یې اور ورته کړ چې په عکس العمل کې چارواکو د لاریون د مخنیوي لپاره اضافي امنیتي ځواکونه سیمې ته ولېږل. مقاله د لاریون کوونکو له قوله لیکلي چې دوی بیره لري اسلامي دولت سخت دریځ به هدف وګرځوي چې مخکې هم د شیعه افغانانو پر ګڼه ګوڼه ګڼ شمیر حمله کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په فرا ولایت کې د پولیسو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د یک شنبې په ورځ د پولیسو پر کاروان د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي دي. مقالې د فرا د ولایتي شورا د یو غړي د عبدالله قانی له قوله لیکلي چې وایي د پولیسو د مرستیال په ګډون څلور پولیس د یک شنبې په حمله کې ټپیان شول. مقالې د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالسمد صالحي له قوله لیکلي چې د پولیسو کاروان د پولیسو د نوي قومندان د معرفي کولو لپاره پر لار روان و چې په لشکرګاه کې د طالبانو تر حمله لاندې راغی. مقاله لیکي چې دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ یوه برخه ده چې دوی هر ورځ په ټول افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف ګرځوي. فورسز نتورک پرونی بیا له افغانستان سره د برتانیې مالی مرستو ته کتلی دي. برتانیې په افغانستان کې د خوړو د کمښت او وچکالۍ سره مخامخ لکونو افغانانو ته د خوړو پاک اوبو او پناځای ورکولو ژمنه کړې ده. برتانیې د امرستي په جنیف کې د افغانستان په اړه تر دوه ورځنی کانفرنس مخکې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شدید وچکالۍ شاوخوا 200 او 2000 افغانان بې ځای کړي دي. د برتانیې د نړیوال پراختیايي ریاست ویلي چې د امرسته به بې ځای سوي ته د خیمو او نور وسایلو په ګډون ډنۍ اسانتیا ورسوي. تر شپږو لکو زیات کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او روغتیايي خدماتو او پاک اوبو ته هم لاسرسي کم سوی دي. برتانیا دوهم هیواد دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي او په دغه هیواد کې تر اوسه 18 میلیونه پونډه مصرف کړي دي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لوی درستیز وایي په پاکستان کې د دینی مدرسو له رخصتېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي. شریف یفتلی چې پرون د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل که په پاکستان کې د افراطي وسلوالو خوندي په تنځایونه نه وای وضعیت به داسې نه و. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان دفاعي چارواکي په افغانستان کې د 2200 القاعده جنګیالیو په اړه د ځینو بهرنیو رسنیو شمیرې ردوي خو وايي د نورو مخالفینو دایمي کمیت نه دی معلوم. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل په افغانستان کې د مخالفینو شمیر او فعالیتونه په پاکستان کې د مدرسو له رخصتېدو سره تړاو لري.
کمیت کې تورستا طالبان دیوی
هغه ترورستان طالبان بهرنی بنسټونه او د سیمه استخبارات چې په افغانستان کې جنگیږي دایمي ثابت کمیت نه لري بلکې شمیر یې جنگی فصل ته دی کله چې د پاکستان مدرسې رخصتیږي شمیر یې زیاتیږي لبه د مرغله کرخې پورې غاړې دوی امن پټن ځایونه لري ستونزه دا ده چې دوی په خوندې ځایونو کې پناه اخلي دیوی کم مخالفینو په ګاونډي هیواد پاکستان کې خوندې پټن ځایونه او ملاتړ نه لرلی د افغان ځواکونو امکاناتو ته په کتو تر اوسه هرو مرو ختمېدل ښاغلی یفتلی وویل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د همدې ګواښونو د له منځه وړلو لپاره عملیات ترسره کیږي او دوی یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 ځانګړي عملیات کړي دي د افغان دولت د مخالفینو د کمیت په اړه دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ځینو غربي رسنیو په افغانستان کې د شاوخوا 50,000 جنګیالیو ویلي دي له دې داو سره پاکستان له دې وړاندې په خپل هیواد کې د افغان دولت د مخالفینو موجودیت رد کړی ویلي دي چې دوی په دې برخه کې اغیزمن ګامونه اخیستي دي دغه هیواد دا هم ویلي چې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي په خاطر یې له افغانستان سره پر ډېره برخه اغزن تار هم غځولی دی له دې ټولو سره پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې دوه ګونی چلند کوي دلی های ګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته ویل
اصل پاکستان د بانی ترشی بانی کوي د افغانستان دولت ډیره مشکل ده چې ترسو امریکا او نړیواله ټولنه او ناتو د افغانستان صادقانه کومک ونی کی او د مخالفینو په لمن ځولو کې او هغه منابع چې مرز نه خارج وجود لري هغه لمن ځویني سي نو دا مشکلات په افغانستان کې موجود وي
دی وی د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې ته خیي چې د پورته یادوندې خنو غوښونو د ختمېدو لپاره لا افغان حکومت سره مرسته وکړي او ځواکونه یې ښه تجهیز کړي
لازادې رادیو سهارنې خبري مجله اوري د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې پر قومندان د کندهار پر پخوانی قومندان جنرال عبدالرزاق د حمله د څیړنې لپاره کندهار ته تللی وای د دې پیښې په اړه څیړنې اتیا په سلو کې بشپړې شوې او ډیر ژر به یې نتیجې اعلان کړي د دې پلاوي غړو په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د دوی په لټنو ښودلې چې د جنرال رزق په قتل کې یو شمیر کورنۍ کړي هم لاس لري صادق رښتینی راپور راکوي
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د کندهار ولایت مقام د ورسی پیښې د څیړنې لپاره دغه ولایت راغلي وای چې د دې پیښې په اړه پلټنې اتیا سلنه بشپړې شوې او د ملي امنیت د چیلونو تر بشپړېدو وروسته به پایلې اعلان سي د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون او د دې جرګې غړي حمید جلالی د دوشنبه په ورځ په کندهار کې د قومي مشرانو او مخورو غونډې ته وویل چې د جنرال رازق په ترور کې د سیمې د استخبارات په ګډون ځینې کورنۍ کړي هم لاس لري خو دوی په دې برخه کې د کوم چا نوم یاد نه کړ
یو آیات د ولسی جرګې طرف ته راغلی چې د سیمې غفلتونه موجود دي غفلتن شوی دی باندې زمان کې داخلي د خپلم دی پیاوړی دی او څنګه دا ورنی هیوا دوم خپل کار کې کړی په دا د خبرې به یو پروتوکول یې چې دا د تاسو د اخري مو دا سړی امریکایان په شاده ورسول بل په وینا د تاسو ور کې پلانکی بل په شاده ورسول په دې کې شک د ستې د بوتیکې استخبارات په خصوص دا رسول ګاونډیانو په تر ته ځکی د فیلم خو په څنګه کې چې نه پوزیکا سان چې نه پوزیکا سان ول چې په هغه ولایت کې زه او تاسو په پروسیسي ول
د ولسی جرګې څېړونکو پلاوی د غراز هغه غنګو سیرت کړی چې ګواکي د کومندان رازق په جوړ کې بهرنی ځواکونه لاس لري د یادول وړ چې د کندهار په خوانې امنیه کومندان جنرال عبدالرزاق سلویش په ځمخ کې په کندهار ولایت مقام کې دننه د والدای وساتونکو لخوا د ملي امنیت د رئیس سره یو ځای په وسلوال بریټ کې وبجل سو په دغه بریټ کې د کندهار والی ظلمي بسا سخت پیسو چی اوس مهال په هین کې تر درملنی لاندې دی
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې دی او د یمن د حکومت له جګ پړو مشرانو سره یې لیدلی څو د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې ورسره وکړي مارتین ګریفیت وایي دا هڅه کوي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د جګړې ټول ښکېل اړخونه سره راټول کړي نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل
د یمن د سبا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ مارتین ګریفیت په ریاض کې د یمن د حکومت له مشرانو سره د سولې د احتمالي خبرو لپاره د تیاریو په باب خبري وکړي
د یمن مرستیال ولسمشر علي محسن صالح الاحمر او د یمن د بهرنیو چارو وزیر خالد الیمانی له ښاغلي ګریفت سره په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. د راپور له مخې د ریاض په کتنه کې پر هغو اقداماتو چې له یاغیانو سره د اعتماد جوړونې لپاره چې دوی د سولې د هڅو په برخه کې څومره جدید هم بحث وشو. د نومبر د میاشتې له پیل راهیسې د یمن پر بندري ښار هدای ده چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا بریدونه زیات شوي دي. وروسته له هغې چې ښاغلی انګریفت د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري وضعیت د څېړلو لپاره یمن ته ولاړ، وضعیت یو څه آرام شوی و، خو په دې وروستیو کې بیا په ځینو سیمو کې نښتې زیاتې شوې دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې په هودایده ښار کې له جګړو لاس واخلي. له حوثي یاغیانو د دې مهم بندري ښار د بیرته نیولو لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف او د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت پلو ځواکونو لخوا 15 میاشتې مخکې عملیات پیل شوي دي. له دې بندري ښار څخه یمن ته د خوراکي او نورو مرستو په سلو کې 80 واردېږي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د یمن 14 میلیون وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي او په هودایده کې روانو جګړو په دې هیواد کې بشري ناورین لا پراخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونه واورئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه 2 ورځنی نړیوال کنفرانس نن پرانیستل کیږي. په دې کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2016 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان عبدالغني علي پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، له توقیفه په ضمانت خوشې شوی. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کړې چې اندازه 15.5 میلیونه پاونډو ته رسیږي. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسودې ته مثبته رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاري کیږي، او 50 نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول پوځي همکاري بنده کړي.
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایي څه کاروبار کوي؟
غفار، تندرونو ستا سره شاګرد یم.
ته